تیرو قدر منو اوریدون کو السلام علیکم زماد نوریاس نورینه که هیلی او پیرزوینه و منی نن دی اکشن بی ورز داده دیار لسوانه اتین ویوم کال دی لرم یا اقرب دولسه مده چره دی دوزرن و لسم میلادی کال دی نوامبر لدری مصر برابره ده افغان ولس مشر په کابل کې د امریکا سفیر او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په دخار کې دی وو خونځي د نهوز د کوونکو ماشومانو په ګډون په پرونیو حمله او بم چاودنو کې د ملکی افغانانو وژل کېدل او وهندل پر دې او د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه په کابل کې د امریکا سفارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په وروستي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیې پولې ته نږدې ښار کې د چاودنې له امله دیارلس ملکي وګړي وژل شوي دي. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش د مالي په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. خبرونو تفصیل افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باسا او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په افغانستان کې په پرونیو حملو کې د ملکی خلکو وژل کېدل وغندل. د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په غزنی، بغلان، تخار، اروزګان، پکتیکا او کاپیسا کې بېګناه خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي پرون پر ټویټر ولیکل یوازې د ماین په دریو چاودنو کې پرون شپاړس ملکي وګړي ووژل شول او پنځلس نور ټپیان شول. په پرونیو چاودنو کې د ښوونځي نه زده کوونکي هم شامل وژل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ویلي چې په جګړې کې د ماشومانو قرباني کېدل پر بشري حقونو جدي سرغړونه ده. په کابل کې د امریکا سفیر پر ټویټر لیکلي چې دا طالبان دي چې په افغانستان کې دي په دا ډول حملو سره د سولې مخه نیسي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په وروستي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد ویلي د دایمي سولې د ټینګېدو لپاره ضروري ده چې شخړې کمې شي. په هغه بیان کې چې د سفارت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوي چې خلیلزاد د اکتوبر له شپږویشتمې تر اته ویشتمې او بیا د اکتوبر له نهه ویشتمې ته د نومبر تر لومړۍ نیټې په کابل کې وو. د بیان له مخې خلیلزاد د افغانستان د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلې دي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې خلیلزاد دواړو مشرانو ته د حملو د خپلو وبخي د خپلو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړي او د هغوی نظرونه یې هم اورېدلی دي. ښاغلی خلیلزاد افغان حکومت له مشرانو سره د اسلام آباد له کتنې وروسته چې تېره اونۍ یې ترسره کړي د دوهم ځل لپاره خبرې کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د رایې ورکوونکو د بایومیټریک معلوماتو د تصفیه رپورټ ورته رسېدلی. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی پرون وویل چې له 1,909,333 رایې ورکوونکو چې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس یې رایې اچولي دي 1,943,102 رایې د اعتبار وړ دي. هوا عالم نورستانی بیګا په ټویټر هم لیکلي چې پاتې معلومات د ټاکلي معیار خلاف بلل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشر په وینا د بایومیټریک معلوماتو پر اساس 1,226 رایې معیاري نه دي. د غیر معیاري رایو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دا د انتخاباتو د پایلو په اړه په بحثونو کې یوه لانجمنه مسله ده. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې د تلې د میاشتې په شپږمه ترسره شوي ټاکل شوي لومړنۍ نتیجې د لړم یا عقرب په درویشتمه اعلان شي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیې پولې ته نږدې ښار کې د چاودنې له امله دیارلس ملکي وګړي وژل شوي. دا خبر ترکی چارواکو تایید کړی دی. په چاودنه کې شل ملکي کسان ټپیان شوي. چاودنه د تلایاب په ښارګوټي کې یو بازار ته نږدې شوې ده. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله چې مرکز په لندن کې دی پرون ویلي چې 14 کسان وژل شوي چې یو شمېر یې د ترکیې ملاتړي ملیشه ول. د ترکیې د دفاع وزارت ویلي حمله د سوریې په شمالي سیمو کې د کردانو د ملیشه ځواک لخوا شوې چې انقره د کردستان له PKK ګوند سره تړلې او ترورستان ګڼي. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش د مالي په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. دغې ډلې پرون د ټلګرام له لارې په خپاره کړي بیان کې د دغې بمي چاودنې چې د انډیلی مین سیمه کې میلان پوځي اډې ته نږدې شوی و. د مسؤلیت اخیستو تر څنګ د په لسګونو پوځیانو د وژلو ادعا کړې ده. فرانسې چې مالی پخوا مستعمره و، د بار خان عملیاتو په چوکاټ کې په دې هیواد کې د اسلام پالو سخت دریځو په وړاندې د مبارزې لپاره شاوخوا 4,500 ځواکونه ځای په ځای کړي دي. د آزاد اروپا آزادې راډیو مشر د خپلې ادارې د اوکراینی موټر چلوونکي د شخصي معلوماتو د افشا کېدو غندنه کړې ده. د آزاد اروپا آزادې راډیو د اوکراینی برخې د یو موټر چلوونکي شخصي معلومات د اوکراین پارلمان یو پخواني غړي اندری پورنوف خبره کړې او خبرداری ورکړې چې د دې ادارې د نورو خبريالانو په اړه به هم ورته معلومات خبره کړي. د آزاد اروپا آزادې راډیو عمومي مشر جیمی افلای پرون په یو اعلامیه کې وویل دا کار غیر قانوني دی او پر ژورنالیستانو د هغوی د کار په خاطر فشار اچول او هغوی ته تهدید د منلو وړ خبره نه ده. د آزادې اروپا آزادې راډیو اوکراینی برخه د سکیم په نوم یو ځانګړی پروګرام خپروي چې پر اداري فساد بحث پکې کیږي. د سکیم کارکوونکو اوس مهال د اندری پورنوف او د اوکراین د یو شمېر حکومتي چارواکو ترمنځ پر اړیکو څېړنیز رپورټ جوړوي. له دې امله اندری پورنوف پرون پر ټلګرام د سکیم د پروګرام د کارکوونکو د ډریور شخصي معلومات خپره کړل او ژورنالیستانو ته خبرداری ورکړ چې ورته کار به ورسره وکړي. پورنوف یو مهال د اوکراین د له واکه د پرزول شوی ولسمشر ویکتور یانوکویچ د دفتر رئیس هم و. یانوکویچ د 2014 میلادي کال په فبروري کې روسیې ته وتښتید. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزنه نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولاندې پراپورونو کې اورئ چې افغان ولسمشر په کابل کې د امریکا سفیر او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په تخار کې دی و. ښوونځي د نهو زده کوونکو ماشومانو په ګډون په پرنیو حملو او هم چاودنو کې د ملکي افغانانو وژل کېدل وغندل. په کندهار کې درې کلنه مدینه بیا د رواني جګړې بل ډول قرباني ده. هغې چې څو ورځې مخکې د خپل پلار وژلې په خپلو سترګو لیدلې، تر اوسه رواني حالت عادي نه دی. ترې وایي
ماشوم وسم پال کنه دی بغاغه ورسه نن تر نن پر پجړه دی چرڅوک ماس ور جنجی شه دی بغار زنیوی بیریش.
خوست په ګوربز ولسوالۍ کې د نصرالدین او بوریخیل قومونو ترمنز شاوخوا تباندی اتیا کلنه پخوانی شخړه هواره شوې ده.
پخوم نصرالدین یم کلیت کې جنگ و خپګان و تکلیف و تاون و دا خدای حل کړي انشاء الله.
نورستان ولی وای ولسونه د دې ولایت امنیت په ټینګښت کې له دولت سره ولاړ دي.
فوق العاده ضرورت ورته لرو چې منطقوي اردو ایجاد شي او ولسونه دې ته آماده دي چې په منطقوي اردو کې کار وکړي او د نورستان او حتی یوازې نورستان نه د شاوخوا په امنیت باندې به ډیر مثبت اغیز.
په نړیوال مسایلو کې اوري چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي په ټولو نړۍ کې خبره لاندې داسې راپورونه د جوړولو له امله د مرک شکنجې او زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي چې د فاسد رژیمونو له سرغړونو پرده پورته کوي. د ژوند رنګونو کې به په ګردیز کې له یو هټیواله واوري چې زړې یا دوهم لسی جامې خرڅوي.
دا کورتګان دا شان راباسو خرڅوي نه یوازې زمي لپاره دي، دا وړي په خوڅک نه اخلي. دومره
ازادي رادیو اوري پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه اوازي اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په افغانستان کې په پرنیو حملو کې د ملکي افغانانو د وژل کېدو غندنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پرنیو حملو کې تر یو دیش ډیر ملکي وګړي وژل شوي یا انټاپیان دي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي په تیرو 48 ساعتونو کې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې بیګونه خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي. تر ټولو خونړۍ حمله د تخار په درقد ولسوالۍ کې شوې وه چې د یوه ښوونځي نهه زده کوونکي ماشومان پکې ووژل شول. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تخار په درقد ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د شونځي د زده کوونکو د وژل کېدو غندنه کړې ده. د تخار د درقد ولسوالۍ د طاهریانو په کلي کې پرون د ماین په چاودنه کې د شونځي نه زده کوونکي ووژل شول. د ارګ په خبر پاڼه کې چې بېګا رسنیو ته استول شوي لیکل شوي چې وسوال طالبان نسي کولای چې په داسې وحشیانه حملو د افغانستان د نوي نسل اعظم چې تعلیم او ترقي غواړي مات کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم بېګا پر ټویټر ولیکل چې د بېګنا خلکو ژوند ته داسې څرګنده بې پروايي غندي. جان باس ولیکل دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخه نیسي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په وسوالو نښتو کې د کوچنیانو مرګ ژوبله پر بشري حقونو جدي تیری ګڼي. د تخار د والی ویان د ازادي راډیو ته پرون ویل چې د ماین په چاودنه کې ټول وژل سوي ماشومان د ابوذر غفاري د ابتدایي ښوونځي زده کوونکي ول. د تخار د والی ویان د ازادي راډیو ته ویل چې د طاهریانو کلی د وسوالو طالبانو په لاس کې دی. خو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ښوونځي په لار کې ماین وسوالو طالبانو یو شی وو. ټول وژل سوي زده کوونکي د وو او دولسو کلونو ترمنځ وو. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند خلیل اسیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې څلور ماشومان د یو کور چې په خپل به طالبانو کې دي وژل سوي دي. وسوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یونما پرون ویلي چې د بشري حقوقو د ادارې یو ډلې په تخار کې د پیښو په اړه د حقیقت او نورو جزئیاتو موندلو کار پیل کړی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمه ایز دفتر مشر سید حفیظ الله فطرت پرون ازادي راډیو ته وویل متاسفانه د افغانستان په جګړه کې هغه که د حکومتي ځواکونو عملیات دي او که د دولت د مخالفو ډلو حملې دي اکثر ماشومان او ښځې وژل کېږي چې دا د سختې اندېښنې وړ ده. ملګرو ملتونو تیره میاشت په افغانستان کې د ملکي تلفاتو یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي ول چې په افغانستان کې د دوبي په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې د ملکي خلکو تلفات د تیر کال د همدې وخت په پرتله 20% زیات شوي ول. د یونما د بشري حقوقو د برخې مشر د اکتوبر په 12 اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د دې میلادي کال په وروستیو 9 میاشتو کې تر 8000 زیات ملکي افغانان وژل سوي او زخمیان سوي دي. هغه وویل چې د ملکي تلفاتو 40% ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل رپورټ کې د ملکي تلفاتو د ډېری برخې پړه پر وسوالو ډلو لکه طالبانو راچولې وه. د روان میلادي کال په می میاشت کې په غزنی کې د ماین په چاودنه کې 9 ماشومان وژل سوي ول. تر هغه یو میاشت مخکې په لغمان کې و ماشومان د لوب پر مهال د یوې مرمۍ په چاودنه کې ووژل شول او لس تنه زخمیان شوي ول.
دغه راځه پرون په پکتیکا ولایت کې یوې ماین چاودنې و ملکیان ووژل. د دې ولایت امنیه قومندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماین چاودنه د سر روزي ولسوالۍ په سلطانو سیمه کې د ولسي وګړو پر موټر شوی ویل شوي په وژل شو کې څلور تنه د یوې کورنۍ غړي دي. په کندهار کې درې کلنه مدینه بیا د روانې جګړې بل ډول قرباني ده. هغې چې څو ورځې مخکې د خپل پلار وژل په خپلو سترګو لیدلی تر اوسه رواني حالت عادي نه دی. دا پیښه د تېرې پنجشنبې په ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو موټر سایکل سپرو د امان الله په نوم یو کس د خپلې د همدې درې کلنې ماشومې په مخ کې او په دزو واژه. د دغه پیښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو او د خلکو سخت غبرګون راپارولې دي. نور حال له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په راپور کې
د پلار د مارک شیبی درې کلنه مدینه لا هم آرام ته نه پریږدي. مدینه هم په پیښه کې په لاس ټپ سوي خو تر پیښه وروسته له رواني اړخه ښه نه ده او خبرې نه کوي. وسلوالو د تیری پنځشنبه په مازګر د درې کلنې مدینه مخته دی غیب لار وواژه. د مدینه کاکا محمد نعیم وای چې ورورې د خپل سیمې د امنیت لپاره شاوخوا ولس کال کار وکړ خو وسلوالو د جګړې زو اصول خلاف هغه د خپل ماشومې لور مخته وواژه.
ماشوم وسم فال کنه دی بغا غیور سنن تر نن پر پجړه دی چر څوک ماس ور جنجی شه دی بغا رزنوي بیډیش شنه خبرې هم نه کوي. تر هغې ورځ یوه خبره چې په هغه ګړې زور تراله ما چې دا خبره وکړه ول کاکا مړ شو.
د پیښې د خواله رسنیو د کارونکو تر څنګ په عامو خلکو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولې دي. د کندهار اوسیدونکي د وسلوالو یاد کړنه غندي او د عدالت غوښتنه کوي.
دا کښنۍ مؤمنه ورسره وه چې سپراغه یې زړه نه وسوځي او ظالمان تل مدام دغه شادي وارونه کوي خلاصې ګزارونه کوي. نو د دې باید مخنیوي وسي د خلکو دغه پیداسې چې دا څوک د کارونه کوي
دا خو یو زمرد نه دی چې دان کیږي.
د کندهار ولایت مقام په یو خبر پانه کې ویلي چې 13 شپه د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو قطعې د کندهار په نامه ناحیه کې د عملیات پر مهال د یادی ماشومې د پلار وژونکي لنډشتي وروسته وژلې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار وبجه او 15 دقیقې د اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. اجمل ان ته بغوښ شو.
انډیپندنت برتانوي ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په تخار ولایت کې د یو ماین هغه چاودنه یاده کړې چې پکې د ښوونځي 9 تنه زده کوونکي ووژل شول. دا ماشومان هغه مهال د ماین چاودنې ووژل چې پلې ښوونځي ته روان وو. ورځپاڼې د تخار د امنیه قمندانۍ د ویان لخلي ویلي دا سیمه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او کله چې افغان ځواکونه د دې سیمې د پاکولو لپاره عملیات کول طالبانو دغلته لارو کې ماینونه کېښودل. ورځپاڼې د تخار د امنیه قمندانۍ د ویان له قوله زیاته کړې وژل شوي ماشومان له 9 تر 12 کلونو پورې عمرونه لري او 4 تنه د طالبانو د یوې اړوند کورنۍ غړي دي. خو په شمال ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمه ایز دفتر مشر سید حفیظ فطرت ازادي راډیو ته وویل چې دا ټول ماشومان د ملکی کورنیو غړي دي. په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې د روانو جګړو له کبله په دې هیواد کې د پخوانیو او اوسنیو کارول شوو ماینونو چاودنې پرله پسې افغانانو ته تلفات اړوي چې یوه لویه برخه یې د ماشومانو او ښځو په شمول ملکیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې 2500 ملکی افغانان په جګړو کې وژل شوي او تر 15000 زیات نور ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو په وینا د دې ملکی مرګ ژوبلې زیاته برخه د انتحاري او غیر انتحاري چاودنو له کبله رامنځته شوي. په تخار کې د ماین په چاودنه کې د ښوونځي د 9 تنو زده کوونکو د وژل کېدو سره په یو وخت د پکتیکا د سروزی ولسوالي هم د یو ماین د چاودنې شاهده و چې پکې و ملکیان وژل شوي. امریکایي جامیکا کلینر ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ورزش پر وضعیت خبرې کړې. د دې لیکنې په یوه برخه کې ویل شوي په روانه اونۍ کې د ویسټ انډیز کرکټ ټیم هندوستان ته ورسید څو د افغانستان په وړاندې یوه شل وریزه او یوه نړیواله یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د ورځپاڼې په وینا د ویسټ انډیز ټیم پوهیږي چې افغانستان سره له دې چې د نړۍ په کرکټ کې یو ځوان نړیوال ټیم ګڼل کېږي خو د هند د نیمې وچې له شرایطو سره آشنا او یو خطرناک سیال بوي. جامیکا ګلینر زیاتوی فیل سایمونز چې تازه د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم د روزونکو په توګه ټاکل شوی د مخاطر دی د افغان ټیم روزونکو پاتې شوی. د نوموړي په وینا افغان لوبغاړي ځوان او با انرژي دی او کولای شي له هر سیال لاره ورکه کړي. سایمونز مخکې له دې چې د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم د روزونکو په توګه وټاکل شي د افغانستان د ټیم د روزونکو په توګه کار کړی. نوموړي سږ کال په جنوري میاشت کې د کرکټ د نړیوالو اتلولیو د لوبو وروسته چې افغانستان پکې ټولې لوبې وبایللې د افغان کرکټ ټیم د روزونکو په توګه له دندې استعفا وکړه.
د خوست د ګوربز ولسوالۍ اړوند نصرالدین او بورخیل قومونو ترمنځ غرونو او دښتو پر سر درې اتیا کلنه پخوانۍ لانجه د قومي مخورو او دینی عالمانو یوې جرګې حل کړه. قومي مخور وایي په دې موده کې دواړو لورو څو ځلې په خپلو کې جګړې کړي چې یو بل ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. نور حالې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د نصرالدین او د بورخیل او د قومونو مننه کوم چې زموږ په جرګه باندې
د شنبې په ورځ د خوست اړوند د ګوربز ولسوالۍ د بوریخیلو او نصرالدین قومونو ترمنځ د ځمکو څړځایونو غرونو او دښتو پر سر درې اتیا کلنه پخوانۍ لانجه د حکومت له لوري د ګمارل شوې جرګې په منځګړیتوب حل و فصل شوه. د نصرالدین قوم یو مشر اصل میر او د بورخیلو قومي مشر حاجی ګلخان آزادۍ راډیو ته وویل
پښتون نصرالدین یم او کلی د جنگ و خبګیان و تکلیف و تاون و دا خدای حال کن ان شاء الله.
د بریخل د کوم نه ګټه خو او په دې دمره دوه اندازه نه زیوتا د او په دې کنه په 100% میونه خوښ مو مقصد مالی تاون نه یعنی تاون نه 15 شپې او په دې کنه مړو وشول سالو او شپې او تل لاس و زخمیون وشول او په دې کنه مالی تاون خو پکړه به دا او په دې کنه
په ولسی جرګه کې د خوځ خلکو استاد محمد موسی خاورین بیا د دې داوو سره سملامتی په حکومت ماچوي وای
دولت هم په دې کې نیمګړی دی او قومونه د دولت د زوپ نه چې په ټوله معنا هغه خپل ځمکو او غرونو ته ځان نشي رسولای سوء استفاده کوي.
حاجی ګرام خان احمدزی چې د بورخیلو او نصرالدین قومونو د لانجه د جرګې غړی وای
کشرانو نه ده د توکل لرم او د یوونه مې تمه ده چې باید دوی خپل منځ کې کینی او په هغه مشرانو چاپېږي چې دا صرف پیسې راټولول مقصد ده او د خلاصون مطلب یې نه ده. دوی مشران په دې کار کې راوده او کشران راودانګي او د دې کار دپاره د خلاصون پای ټاکی کېږي.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی وایي چې دی او نورالانجو د خوست په امنیت، اقتصاد او حکومتوالۍ منفي اغېز کړی او تر هغه چې حل نشي ولس او حکومت به ورسره سرګردانه او په ستونزو کې ساروي.
د دې شخړو په مجموع کې که دا ده او که نورې دي، د خوست په امنیت، اقتصاد، حکومتداری ډیر منفی اغیز لري. دغه شخړې چې هواری نشي، اداري او ټول حکومت او ولس ورسره سرګردان وي، نو زموږ په لومړیتوبونو کې د دغو ستونزو حل حتمي دی تر څو بیا رغونې ته زمینه برابر شي.
یاد دیوی خوست کې د زدرانو، منګلو، صبریو، تنیو، اسماعیل خیلو، مندوزیو، حیدر خیلو، لکنو، تریزیو او ګربزو په ګډون تر دې شپورې لوی او وړ قومونه میشتي. د دې ولایت ځینې قومونه او خیلونه له لسګونو کلونو راهیسې په خپلو کې د غرونو، دښتو، سرځایونو او ځمکو پر سر دعوې او لانجې لري او ډیر کله دا لانجې د وسلوالو نښتو لامل شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د نورستان ولایت ولسونه د دې ولایت امنیت په ټینګښت کې له دولت سره ولاړ دي، خو له دې سره سره بیا هم په یو شمېر ولسوالیو کې لیدل کېږي چې د دولت وسلوال مخالفین فعال دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه سیمه ایز خبریال باز محمد عابد د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په ټوله کې د نورستان امنیتي وضعیت څه ډول ارزوي.
داسې یو مثالی وضعیت په ټول افغانستان کې مونږ نه لرو چې ووایو چې یو مثالی وضعیت دی. متاسفانه ولې د پخوا نه بهبود راغلی دی او په ډېرو برخو کې اوس هم مشکلات شته دي او د هغې دپاره دولت پلانونه لري چې په کومو ولسوالیو کې چې مشکلات لرو هغه مشکلات حل کړو. بعض ځایونو کې ترتیباتو باندې غور کېږي او بعض ځایونو کې اضافي قوتونو لیږلو ته انشاءالله امیدواري لرو چې هغه ساحي امنیت په منډول دوه کامدېش او برګمټال دغه بعض ساحو کې ویګل کې چې کوم مشکلات لرو انشاءالله هغه پلانونه
نا د حکومت د کړنو نارضایت ولري، خدمات ورته وړاندې کو او ورځ په ورځ دغه وضعیت بهتر شي.
لکه دلته چې په ننګرهار کې چې یعنی ولسی اردو ده، دغه سی ولسی اردو ته ضرورت شته دی په نورستان کې؟
فوق العاده ضرورت ورته لرو چې منطقوي اردو ایجاد شي او ولسونه دې ته آماده دي که صرف دولت تشکیل ورکي ولسونه آماده دي چې په منطقوي اردو کې کار وکړي او د نورستان او حتی یوازې نورستان نه د شاوخوا په امنیت باندې به ډېر مثبت اغېز.
تاسې دغه د ولسونو غوښتنه له ولسمشر سره یا لوړو مقاماتو سره شریکه کړي؟
بله، دا مې د قول اردو قومندان سره هم شریک کړي، د وزارت دفاع د مسؤلینو سره مې هم شریک کړي، د ارګان محل د طریقې مې نور ارګانونو سره شریک کړي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم چې د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه رڼا اچول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ټوله نړۍ کې ژورنالیستان د داسې راپورونو د جوړولو له امله د مرګ، شکنجې او زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي چې د فاسد رژیمونو له تیریو او سرغړونو پر پرده پورته کوي او تروریستي سازمانونه افشا کوي. د نومبر دوم هر کال په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کېږي چې د ژورنالیستانو پر ضد پر جنایتونو خاموشي ماته او د هغو ډلو، سازمانونو، حکومتونو او وګړو په وړاندې معافیت ختم شي چې د ژورنالیستانو پر ضد جنایت ترسره کوي. نور جزئیات د فرشته جلازی په راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورټیګس پرون په ویډیوي پیغام کې چې پر ټوټر یې خپور کړی ویلي چې د 2013 میلادي کال د دسمبر میاشتې راهیسې 2500 ژورنالیستان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په زندانونو کې دي. مورګن اورټیګس ویلي چې ترکیه، مصر او چین په دې اړه تر ټولو ستر تیری کوونکي دي. هغې وویل چې په سعودي عربستان، ویتنام، اریتریا، آذربایجان او نیکاراګوا کې هم بلاګران او درسنوی کارکونکو په زندانونو کې چول سوی دي.
Today we remember those reporters killed while doing their job.
نن موږ هغه خبريالان یادو چې د خپل کار په وخت کې ووژل شول. موږ هغه کو چې ژورنالستان او درسنوی کارکونکو ویرول، هغوی ته غواښونه او د هغوی پر ضد تشدد پای ته ورسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویل چې د امریکا حکومت د رسنیو ازادۍ ته پر خپل تعهد کلک ولاړ دی. د خبریالانو د مسؤلیت نړیواله اداره وایي چې په 2013 میلادي کال کې 16 ډېر ژورنالستان او په 2019 میلادي کال کې 19 ژورنالستان وژل شوي دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو په بیان کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې د دې ادارې خبریالان له ټولو ګواښونو سره په هغو هیوادونو کې چې آزاد مطبوعات له خطر سره مخامخ دي خپل کار ته دوام ورکوي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په دې اړه د په افغانستان کې رسنۍ ازادي نه لري په نوم یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی. د امریکا سفارت له دې ویډیو سره په ګډ ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې ډېر ژورنالستان غلي شول او د ژورنالستانو پر ضد پر ډېرو جنایتونو خولې پټې شوې. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې افغانستان د ژورنالستانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی. د امریکا سفارت ویلي چې په افغانستان کې ژورنالستان د ژورنالیزم لپاره ډېره ګرانه بیه ورکوي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باسا او د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما په افغانستان کې پر نویو حملو کې د ملکي خلکو وژل کېدل وغندل. د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې بې ګناه خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي. تر ټولو خونړۍ پیښه د تخار په درقد ولسوالۍ کې وشوه چې د یو ښوونځي نه زده کوونکي پکې ووژل شول. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په وروستي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل لارې ملاتړ کوي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیې پولې ته نږدې ښار کې د چاودنې له امله دیارلس ملکي وګړي وژل شوي دي. په چاودنه کې شل ملکي کسانو ته ملکي کسانو ټپیان شوي. د اسلامي دولت څخه دریز ډلې یا داعش د مالی په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر د خپلې ادارې د اوکراینی موټر چلوونکي د شخصي معلوماتو د افشا کېدو غندنه کړې ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو د اوکراینی برخې د یو موټر چلوونکي شخصي معلومات د اوکراین پارلمان یو پخواني غړي اندري پورنوف خبره کړې دي.
د ژوند رنگونه
سلام سنم چې
سردار ولی
سردار ولی ته کوم کاروبار کوي؟ دا
موږ په ګردیز کې د لیلام کاروبار کوو. دا چې کورتګان دا شان رباسو خرڅوې نه یوازې زمیر لپاره دي، دا وړي ته خو څوک نه اخلي. دومره
اس معلومیږي چې دا شین یا زړه دی او یا هم استعمال شوی دی. دا هم داسې ده کنه په عموم کې نه وی دي.
والا دا حدیث شوی ده کنه چې بازار کې سیاخله 500 روپۍ 600 زره پورې دي کنه. دلته دا لیلام سامان د پوسې سلسل روپۍ او نیمه سل روپۍ دغه باندې ریټ باندې موږ کوو. درته
کوم ځای نه راوړی؟
راوړو خو له خوست نه. خوست کې اغل ته بل جی ناراضي خو سه بل ولایت نه بل کوم جی ناراضي بس هغه جی نه موږ ته جوالو کې راتوا چې هغه بس جوالو نه موږ دلته راوړو. تر اخلو
خلک راضي اخلي؟
هو خلک اخلي، زمي لپاره اخلي.
او کاروبار دې څنګه دی؟
ښه ده، شکر ده، ښه ده.
یو ورځ څومره خرڅېږي؟
یو ورځ سه دوه درې کورتي خرڅېږي. ما موږ ته هغه پیدا پاتې کیږي ورځ روزانه.
کور کې څومره کسان لري؟ کورنۍ څومره ده؟
کورنۍ خو شکر ده شم نه پرې.
دا ټول مصرف یوازې پتا ده کوم نور کسانم کاروبار کوي؟
نه نور ترونه مم دی پوي سپلار مم په خپل د زغ خپل باندې کار کوم.
درس نه دل وسته؟
زه درس مې تروم سم پر لوستلای ده.
بیا ولې پات شو؟
والا بس اچا خبر ده باید کار وک پوي سه.
داسې کله کله دی پلان نه دی نه ولا چې دا اوس تاسو د سرک په سر چې دا شین خرڅوي دی لپاره یو دکان ونیسه.
والا دکان خو لا تر اوسه پورې نه دی ولا خو دغه ردم تاسو وینئ.
فکر کوي دا کاروبار دلته ورځ نه بلک تخ کیږي؟
او بکر دغه سه بالکل دغه سه تخ کیږي ورځ پورې باندې تخ کیږي.
نو لدی ورسه داس کوم غټ ارمان لري چې هغه پوره شي؟ او داس
ارمان دا غدا پیسې زمونږ افغانستان کې باید سول راشي کنه. دا غ ارمان ده، دا نه بس بخیر دین غټ ارمان نسته.
ډیر مننه.
بس خیر، تاسو نه مننه.
د دا او د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. بل نیم ساعت